آن را به کشورشان برگشت دادند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. یو ځل بیا مو اختر مبارک شه. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په ولسمه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی له لوري د اوربان اعلان پاره سن دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې پتیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګر ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبان حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرامه ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداری وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیر ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. د غیر رسنۍ ادعا کړی چې د برید او ګلیډار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دو ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسی خبریال هم وژل شوی و. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 1.5 روسی خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې به لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو خوندیتوب ته یې پولیس ګمارل.
د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
د اختریز بازار حال مو هم اخیسته.
بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیسته، ډیره مشکلات ده.
افغانستان ته له پاکستانه راغلي یو شمیر کډوال بد ورځې ګالي.
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله. هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ.
او جرمني غواړي یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته ولي.
در دې شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی چې د تیرې یوې اونۍ پیښې پکې څیړل شوی او ارزول شوی دی. راځو د دې سات د خبری ټولګې لومړی راپور. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ پیل شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د اختر ورځ اعلان کړې ده. وروستیو ناورینونو له هغې ډلې ځپونکو سیرونو، کمزور اقتصاد او وزګارۍ د اختر خوښۍ کمرنګه کړي. تفصیل له صفي الله ستانکسي.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانع له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته ویل،
قربانی تاوان نه لرو موږ د خالی ځان د کو سپلای ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانی واته زر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان موږ چیر تل.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څونه یو کې سخت سیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سخت اقتصادي شرایط سره مخو لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سیلونو لکتر لګ درې نیم سو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سره بیره لزګونه زره کورونه یا بشپړ یاڅنا څه ویجاړ شوی. همدارنګه زرګونه جریبه کارانی ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورتوي سیلونو تخریب کړي او لدې سره بیړنۍ مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابر کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې روسیو طبيعي پیخو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیکه کړي دي. بل لورته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکال تر ډیره د سارویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچه میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچه میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. کته هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړین توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ ناور.
د کابل ښار په 500 فامیلې سیمه کې د چارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د چارویو پیر او پلور تراغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریخي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار ته راغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې په څه واخلو. مومولی دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانۍ تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان دغو سپلی ځان دغو پله کرا د بیل پوښ تاوان نه. موږ د قربانۍ 10,000 روپۍ وروکې مال کې هغې تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږ کال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ زره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري. خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخود کې خلک داسې هغه مامیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو، اوس هم د افغان کډوالو په اړه یو راپور راخلو. هغه دا چې جرمني او ازبکستان غواړي داسې وي موافقې ته ورسیږي چې لمخې به یې جرمني یو شمیر افغان کډوال ازبکستان ته لیږي او بیا به ازبکستان دغه کډوال افغانستان ته ځي. جرمني وایي دا کار د دې لپاره کوي چې دوی نه غواړي په دې مسله کې د افغانستان له حکومت یا طالبانو سره ځان ښکیل کړي. تفصیل له صفی الله سانیکزی اور.
د جرمني شپیګل مجلې د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې د غیواد یو پلاوه 13 میاشت ازبکستان ته تللی و څو هغه غیواد تل جرمني د زینو اخراجیدونکو افغانانو په ورلېګلو موافقې ته ورسیږي. د جرمني حکومت که څه هم رسمن په دې اړه لا خپل پلان نه دی رسنیز کړی، خو شپیګل مجلې ویلي جرمن چارواکي پام کې لري د اخراج وړ افغان کډوال لومړی ازبکستان ته ولیږي څو ورسره له هغه ځایه د خصوصي هوایي شرکتونو لالارې افغانستان ته ولیږدول شي. د شپیګل په خبره جرمن چارواکو ځکه دا پلان غوره کړی چې نه غواړي له طالبانو سره په دې اړه مستقیم مذاکرات وکړي. ازبکستان ته د جرمني دغه پلاوی ورسته له هغه سفر کړی چې په وروستیو څو اونیو کې د جرمني په بیلابیلو ښارو کې د افغان ادباو لخوا څو تاوتریخچنې او مرګونې پیښې وشوې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر د جون په لومړیو کې ویلي هیواد د هغو افغان مهاجرو د اخراج پر بهیر غور کوي چې د هغې په وینا د جرمني امنیت ته ګواښ بلل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه ازبکستان ته له جرمني د ځینو اخراج وړ افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د جون په 1 په یو اعلامیه کې د جرمني حکومت غوښتي چې افغان کډوال د نړیوالو کنوانسیونو خلاف دریم هیواد ته ونه لیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند یو کولای شي د افغانانو د حقونو د تضمین لپاره له ډیپلوماټیکو لارو له جرمني سره دا موضوع تعقیب کړي چې افغان ادبا له نامعلوم برخلیک سره مخ نشي. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې ورسته څو ونې له تاوتریخوالي ډکې پیښې کیږي. یک شنبه په هامبورګ کې پولیسو هغه سړی په ډزو سره ټپي کړ چې د پولیسو په خبره تبر په لاس یې په پولیسو باندې د بریت هڅه کوله. تر دې مخکې هم د جمعې په ماښام له برلین 130 کیلومتر لرې په یو ختیځ ښار کې یو افغان کډوال یو بل افغان په چاقوګانو ووهه او مړې کړه. دغه بریدګر وروسته په یو کور کې درې نور کسان هم چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د پیل لوبې کتلې ټپیان کړل. پولیسو په خپل بیان کې ورسته ویلي بریدګر غوښتل په پولیسو باندې هم برید وکړي خو په ډزو سره یې مخه ونیول شوه. دغه افغان کډوال وروسته پر روغتون کې سا ورکړه. تیره سه شنبه هم د جرمني پولیسو اعلان وکړ چې یو 19 کلن افغان ځوان په فرانکفورت ښار کې یو 30 کلن جرمنی ښځه په چاقو وهلې او ټپي کړې ده. دا بریدګر وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې مخکې په مانهایم ښار کې د مې په 1 یو افغان کډوال د یو پولیس په شمول 15 کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل. پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. بریدګر په خپل هم د پولیسو لخوا سخت ټپي شو او په روغتون کې بستري ده. د 2020 کال په دوبی کې واکته د طالبانو لراته ګرسته جرمني د افغان کډوالو د اخراج بهیر ودراو، خو جرمني رسنیو د جون په لومړیو کې د صدر اعظم اولاف شولز په حواله خبر ورکړ چې جرمني د مجرمینو د اخراج لپاره د احتمالي لارو چارو په لټه کې ده. اولاف شولز چې د مانهایم په کې سخت په غوسه کړی او د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل چې خطرناک مجرمین آن له سوریې او افغانستان هم راغلی وي باید له جرمني وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوی اختر په مناسبت د پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي. د یو شمیر نورو زندانی فعالینو خپلوان وایي چې په دې اختر کې د خپلو بندیانو خلاصون ته سترګې پلارو. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو حکومت د لیکوال او پوهنتون د استاد رسول پارسي په ګډون سلګونه بندیان خوشی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان اوس هم د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. له دوی څخه یو هم احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان دی چې د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل ښار له 4 ناحیې نیول شوي دي. د طالبانو حکومت سموده وړاندې صدیق الله افغان خوشی کړ، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په دې تور بندي دی چې د روبوټ جوړونکو نجونو سره یې له افغانستانه په وتلو کې مرسته کړې ده. د احمد فهیم عظیمی یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې دغه فعال له اسناد او شواهدو پرته بندي کړی دی. نوموړي د احمد فهیم عظیمی پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله.
آیا طالبان کوم اسناد او شواهد لري چې ووایي احمد فهیم عظیمی د رژیم پر ضد ښځې هڅولې دي؟ که لري نو ولې خلکو او رسنیو ته نه وړاندې کوي تر څو چې ټول پوه شي چې احمد فهیم عظیمی په دې تورن دی چې نجونې هڅولې چې له افغانستانه ووزي او د افغانستان خلاف یې هڅولې دي؟ هیڅ هم نه لري نو ولې په زندان کې ساتلی؟
تر دې مخکې د احمد فهیم عظیمی خپلوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دومره شکنجه شوی او ناوړه چلند ورسره شوی چې پلار یې د ډېر خپګان له امله مغزي سکته کړې. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د پوهنې دغه فعال او یو شمیر نور فعالان له اسناد او شواهدو سره نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر فعالان چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادعا کوي چې شکنجه شوي دي. یوې معترضې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل څه موده وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپلو اعتراضونو له امله د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوې وه. نوموړې په زندانونو کې له خپلو سیاسي مخالفینو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا عادي خبره ده چې یو معترض ښځه چې د طالبانو زندان ته لاړه شي دوی سره هیڅکله د انسان په څیر عمل نه کیږي. باور وکړئ موږ دوی ته د فوټبال د توپ په څیر وو وهلو ټکولو او شکنجه یې راکوله.
د بشري حقونو یو فعال چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی و ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت له تدریجي مرګ سره پرتله کړ. نوموړي چې نه یې غوښتل خپل هویت په ډاګه کړي ادعا وکړه چې د طالبانو د پلټنو پر مهال له ذهني او جسمي شکنجو له تر ټولو ناوړه ډولونو کار اخیستل کیږي. د دې ادعا او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو طالب چارواکو تر دې مخکې هم ورته ادعاوې چې د یونما بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو په راپورونو کې شوې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو د ته چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له پاکستانه راستانه شوی ناوړه اقتصادي ستونزې لري او دوی او استازي له حکومت نړیوالو موسسو او خلکو غواړي چې لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال په دې راپور کې اورو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنې شوي، چې ځینې په عارضي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپل سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي به ځای شي او خارجي به ځای شي، مرغله آل تیم کارونه او روزګارونه در په در پچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي، دی خلکو سره کومک وکړي. یتیمان ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول به تعلیم او به سواد پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریب او هوادوالو د پاره دغه ټول دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وکړي.
د شینوارو قومي شورا یو بلتن استاذ شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جل کړي.
ګوټ ګوټ کې بے وزله راستنیدونکو کډوالو، بے ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او لنړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوال پرابېته تر اوسه پورې د تورخان د لري شپږ 5,234 د کورنۍ راغلي دي او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره ان شاء الله مرستې مشوي دي او روان دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده، ان شاء الله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به ان شاء الله دی نه وروسته پولیس والو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره راځو د دې پروګرام د خبري ټولګې پای ته. وړاندې درته یو اختریزه سندره لرو او دغه راز به په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام واورئ چې د تیرې وی اونۍ پیښې پکې څیړل او ارزول شوی. وسم په مکرې ساسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
جنو راغاده لمن ورات ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان ستمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوز لکورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوز لکورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه مې ومني په دې نیمه جمع چې شبا یاست وخت به مو شه چیرېږي. زه د کندهار پنځوالې سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم، د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوست بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بې وزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهيله دي، نو باید تاسو ونيسي، باید کم سړی چې جرم ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یاش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونسي. مشکلات اوس به په افغانستان کې ډېر سي وي دي، د دربدري ډېر سي وي دي، د بیخو بې وزلی روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چې اختر روان دي. تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندۍ په پرتله کرسري کې زوی مختره روان دي، دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم د دوکانداران څخه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سوي دي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولیدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کالداري په هم اصلاح به درته وایم چې یوه کوټۍ سګریټ یا د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا به چیرې یو خلک ځان په وسات چې څوري به مریضي پر راپسې، څوري به یو کور مشکلات پر راپسې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیوی او پرې باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یې پر نشته حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اومما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورس ته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژۍ کومې جلوې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړه او لدی هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بے له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکایي بلاک په طرف سي تبیده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي، خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان له یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د خونځې او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی خو خپلې زر ورځې وشو چې د خونځې په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اوریدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونو به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللې. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چین او د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره په قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او بلبرونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ویخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقب ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هوادونو د چمتووالي خبره خودل شوې و خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړې چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سبا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډېر جالب نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید په غشان سي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پوره کولی. که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې که دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښیي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې د یوې اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین یې امریکا ده، نو په دې خاطر یې په دغه غونډه کې برخه وانخیسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټور اوسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي ښودلې چې طالبان به د دوهې را روانو ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ وره نه غلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوهې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې کی دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلې چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تېره میاشت راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنې فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دغه په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمیر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلو روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دی رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن د غرض د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي، خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنټ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پورې دا سړی تللی دی او د زموږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهی په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن پر اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استاذ خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهی تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهی تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهی تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور یې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهی تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګورې دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهی تړون په اړه باندې خپل څرګندونې کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهی تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او استاسي حکومت کمزورې کړې ده او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلې خو کچې ته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیت د امریکا ارزښت مهمه. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوهی تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسونه چول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلانې چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته پیاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې مونږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دی کا غیر طالب دی زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولست مخاو کی د ولست مشروعیت واخلې بعد دا هغه ک چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره ک غیر طالب دي او طالب دي سر په ګټه په یو میز باندې کینی خبرې وکي او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې پاره سندې ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان تابعیت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې باسونو ته په جواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئی رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا آلمان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نه کړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکي کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی و. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدي اوسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله الیا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوز زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکارا غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدی یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خو له دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاوره ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزله پوری خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 208 پیغلو او ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له څو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بیوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واری ننګرهار کې د 130 جوړو یا 208 پیغلو او ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو شي پر زمانو لوړ ولورونه خو. نو وروي ننګرهار کې د ډلېز واده د مراسمو په خاطر 2.5 خسرګنۍ خپل زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه ریواجونه معاف کړی دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی دی زم لخوا د واده د ملمنو مخې ته د برېښنا د شیشې راډ د خوړلو او د وسپنې د سیخ کاتولو ننداره و چې سلګونه ملمنې ګوت په خاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیز رسنیو موضوع د پاکستان دغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونه ویچي ویلي یو د پاکستان کرکټ کې اتیا سره نونډه پښتونخوا اخیستې په داسې حال کې چې د پوینا د پښتون لمنځ پرته په هیڅ باندې نه پوي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونۍ سریپول کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالو ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګري حامد خراساني چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبوبیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو پخپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي. خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسیګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستانه د 10000 حاجانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلی چې په 200 زره فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشې اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن ومو ورځم رانغړم. هر جمعه د ازادۍ لپاره او چپو لسې چین وای سره خپل ومو ورځ مهیروي.